السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې د مانلا امرتی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي او دا هم اوري چې د فرا ولایتي چارواکي او والی وایي چې ایران په دې ولایت کې جګړو ته لمن وهي او د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي تهران به د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرې نږدې چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون له منځه یوسي او د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې یا FBI او د لاس انجلس پولیس وایي د یو بهرني اړیکې له خوا د ګواښ ترلاسه کولو وروسته لاس انجلس د یونیورسل سیټي د مترو لارې امنیتی تدابیر ډیر کړی دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې اجرا رئیس وایي د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړینه ده چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت د وړاندیزونو مطابق همکاري وکړي. د بلخ سرپرست والی وایي چې د افغانستان د شمال د نامنویو ریښه په منځني ختیځ کې ده او د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په ارغستان ولسوالۍ کې د وسلوالو هر طالبانو حمله په شا تمبولې. اوس هم بشپړ خبرونه. اجرایی رئیس وایي د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړینه ده چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت د وړاندیزونو مطابق همکاري وکړي. عبدالله دا څرګندونې نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي تدماچ یا ماموتو سره په لیدنه کې وکړې. د اجرایی ریاست لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د هند په قربتوب د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان په اړه د آسیا زړه هیوادونو پګم کانفرنس د یک شنبه په ورځ د سلویختو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون په هند کې ترسره شو. د بلخ سرپرست والی وایي چې د افغانستان د شمال د نامنویو ریښه په منځني ختیځ کې ده. عطا محمد نور دا څرګندونې نن په مزار شریف ښار کې د افغانستان او ایران د ګډ نندارتون د پرانستلو پر مهال وکړې. ښاغلی نور وایي چې د افغانستان په شمال کې روانه نامنوی د طالبانو او داعش جګړه نه ده، بلکې د هغه په خبره د نړیوالو قدرتونو ترمنځ نیابتي جګړه ده. د بلخ سرپرست که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست، خو ټینګار یې وکړ چې افغانان باید د دې ډول جګړو پر وړاندې وښویسیږي. د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نیولو لپاره لوی عملیاتو ته چمتووالی نیول کیږي. باز محمد احمدی نن په کابل کې د تېرې اونۍ د لاسته راوړنو په اړه خبریالانو ته وویل پولیسو په تېرو اوو میاشتو کې د مخدره موادو سلګونه قاچاقبران نیولي دي.
لوی پلانونه او عملیاتي پروګرامونه مو تر لاس لاندې دي چې انشاءالله په اجرا سره به چې له دغو عملیاتو لوی دي رسمي ته معلومات ورکړو.
ښاغلی احمدی زیاتوي چې د نشه یي توکو ډیری قاچاقبران د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نیول سوي. او د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په ارغستان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې چې څو ساعته دوام وکړ یو پولیس وژل سوی. ښاغلی خپلواک زیاتوي چې په یاد پیښې کې وسلوالو طالبانو ته هم زیان اوښتې، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
سلامونه. د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره FBI او د لاس انجلس پولیس وایي د یوې بهرنۍ اړیکې له خوا د ګواښ ترلاسه کولو وروسته د لاس انجلس د یونیورسل سیټي د مترو لارې باندې امنیتي تدابیر ډیر کړي دي. چارواکي تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د دې اړیکې اعتبار تایید کړي، خو وایي دې کار ته بې تفاوته نه پاتېږي. دغه ګواښ پرون د لاس انجلس د سری کرښې مترو سیستم د استخباراتي معلوماتو برخې د یوه بهرني هیواد څخه چې نوم یې نه دی ښودل سوی ترلاسه کړی دی. د FBI ادارې مرستیاله دیدر فایک په لاس انجلس کې پرون یوې خبرې غونډې ته وویل چې پر دې مسأله تحقیق روان دی. دا یو جدي ګواښ شته چې کېدای سي سبا یعنی د ډسمبر په شپږمه پیښ سي. موږ اوس د دې ګواښ پر باوریتوب کار کوو. موږ پرله پسې پر دې تحقیقاتو کار کوو او هغه مو دلته په لاس انجلس کې زموږ له سیمه ییزو همکارانو او له هغو نړیوالو همکارانو سره همغږي کړي چې موږ ته یې لومړني معلومات راکړي دي. ګوش کوونکي ډېر واضح چارواکو ته ویلي چې د یونیورسل سیټي د میترو سټیشن د دوی هدف دی. که څه هم دا ټول ګوښونه د میلادي کال د پای د رخصتیو پر مهال ډېریږي، خو پولیس وایي دغه کس په ښکاره ویلي چې برید به د دسمبر په شپږمه وسي. په دغه سیمه کې ډېری رستورانونه، نایټ کلبونه او نور تفریحي ځایونه شته چې تر ډېره سیلانیان ورځي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران به د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پرې نږدې چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له منځه یوسي. روحانی نن د تهران په پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې ترامپ غواړي ډېر کارونه وکړي، خو هیڅ کار به موږ اغېزمن نه کړي. د هغه اټومي تړون له مخې چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سوی، د ایران د اټومي فعالیتونو په بدل کې د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه کم سي. ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې پر مهال له دې تړون سره مخالفت ښودلی وو او هغه یوازې د ایران په ګټه بللی وو. د ویلي وو چې چیرې د ولسمشر په توګه انتخاب سي نو دغه موافقه به لغوه کړي. له مخالفت سره سره ترامپ وایي د هغه تړون له منځه وړل چې ملګري ملتونه پکې شکل وي له منځه وړلی اسانه کار نه دی. د روسیې حکومت وایي د سوریې له حلب شاره په بشپړ ډول د دولت د مخالفو وسلوالو د ایستلو په اړه له امریکا سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نن او سبا به په دې اړه په ژنیو کې خبرې پیل سي. واشنګټن چې د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړی ګڼل کیږي په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د بشار الاسد رژیم ځواکونه چې د روسیې هوایي ملاتړ وروسته ملاتړ ورسره دی په حلب کې پرمختګ کړی دی. د رژیم مخالف ډلو له حلب د وتلو امکان رد کړی او د شار په 10% برخه کې د واکمنۍ ادعا کوي. په یو بل خبر کې د روسیې دفاع وزارت ادعا کوي چې پرون په حلب شار کې د سوریې د رژیم د مخالفینو وسلوالو په حمله کې د دوی یو روغتیایي کارکوونکی وژل شوی او دوه تنه زخمیان دي. د روسیې پوځ پر غربي هیوادونو تور پوری کړی چې د سوریې د رژیم د مخالفو ملاتړ کوي. د روسیې دفاع وزارت ویندوی ایګور کوناشینکوف پرون دوشنبه وویل چې د سوریې د رژیم مخالفینو په عمدي ډول پر یو روغتون راکټي حمله کړې ده. ملګرو ملتونو په سوریې کې د جګړې پر ټولو خواو ژغ کړی چې پر صحیح مرکزونو له حمله لاس واخلي. او د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز اعلان وکړ چې د دې هیواد د جمهوري ریاست لپاره په ټاکنو کې ګډون کوي. دغه ټاکنې د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. والز 45 کلن دی او نن د دې هیواد د صدر اعظم له چوکۍ استعفا کوي څو د انتخاباتي مبارزو لپاره ځان تیار کړي. هغه پرون وویل زه د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره کاندید یم. زه په ځان کې دا توان وینم او هیله لرم چې هیواد ته خدمت وکړم. دا زما بشپړ باور دی. مانوئل والز برتلونکي میاشت د فرانسې د سوسیالیست ګوند کاندید په وړاندې د جمهوری ریاست لپاره انتخاباتي مبارزه پیل کړې. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. داخل شوی د چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په بروکسل کې د خپل غونډې په دوهم ورځ د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. په دې اړه څه کوو چې ل خپل خبريال څخه ورستي او دقیق معلومات واخلو. د جمهور ریاست لمړی معاونیت وایي هغه انتخابونه چې د عبدالرشید دوستم لخوا پر ولسمشر غنیو لا هم پر ځای دي، خو جدي اختلافات د دواړو لورو ترمنځ نشته. دغه راس په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت د هندستان پر او افغانستان ترمنځ د هوایي دالې جوړېدل د افغانستان د سوداګرۍ او صادراتو د پراختیا لپاره یو اغیزمن کار دی. د فراه والی وایي چې په فراه کې امنیتي وضعیت په خرابېدو کې ایران لاس لري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د جمهور ریاست لومړی معاونیت وایي هغه انتخابونه چې د عبدالرشید دوستم لخوا پر ولسمشر غنی الله هم برځای دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم له ولسمشر سره اختلافات نه لري خو پر ځینو موضوعاتو انتقادونه شته. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهانو ویلي چې هغه څه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال له لورې مطرح شوي وو انتقادونه نه بلکې د دوی ترمنځ جدي اختلافات وو. په دې اړه عبادالله حنانځی رپورټ لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالرشید دوستم ترمنځ د اختلافاتو په اړه د ګڼو راپورونو له خپرېدو او کابل ته د عبدالرشید دوستم له نه راتګ وروسته اوس د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس وایي چې د ولسمشر غنی او ښاغلي دوستم ترمنځ هیڅ اختلاف نه و موجود. د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلي دوستم له ولسمشر سره اختلاف نه درلودل بلکې د ده په خبره پر ځینو موضوعاتو یې انتقادونه درلودل. چلا هم پر ځای دی
هیڅ کو از طرف خود جنرال صاحب یا از طرف نزدیکان
دای وای تاسو په هیڅ راپور کې دانش موندل چې جنرال صاحب او یا هم هغه ته نږدې کسانو دا تایید کړی وي چې ګواکې اختلافات شته او دا چې د لری کېدو سبب یې هم همدا اختلافات وي. هغه ټول انتقادونه وو او لا هم پر ځای دی. هغه وختونه چې د درلودې لا هم نه دی منل شوی او هغه انتقادونه چې وو د اصلاحاتو در وصل پاړه وو او اړتیا ده چې باید تعقیب او عملي شي. دغه څرګندونې له هغه وروسته مطرح کیږي چې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په شمال کې د رسنوي ته ویلي چې د هغه وروستي انتقادونه د نظام د اصلاح په هدف وو او ډیر ژر به کابل ته راستون شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې جنرال دوستم افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قوم پالنې تورن کړي وو او ویلي وو چې ولسمشر او اجرایي رئیس د وزارتونو په ځانګړي ډول د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په چارو کې لاسوهنه کوي چې په خبره یې دا کار په هیبات کې د نامنیو د زیاتېدو لامل شوی. هغه هم دراز دغه موضوع ته په اشاره چې حکومت د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ویشل شوی و ویلي وو چې د حکومت په ډیرو پریکړو کې ونډه نه لري. لا یوازې دا چې د ولسمشر لومړي مرستیال دا ډول انتقادونه کړي د حکومت اجرایي رئیس او د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي هم پر ولسمشر انتقادونه کړي چې د څرګندونو په خبره یې چې د څېړونکو په خبره یې دا ډول څرګندونې د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو ښکارندوی کړي. وروسته له هغه چې دا ډول موضوعات رسنیز شول ډېرې اندېښنې رامنځته کړي او د ملي شورا او مدني ټولنه غړو او عام خلکو دننه په حکومت کې د دغو اختلافاتو د حل غوښتنه وکړه. خو د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال له لورې مطرح شوې څرګندونې انتقادونه نه بلکې د دوی ترمنځ جدي اختلافات ښیي. زما په نظر که چیرې انتقاد دا ډول وي نو اختلاف به یې جګړه وي. خلک یې په اندېښنه کړل او جنجالونه یې هم زیات شول. له دغو اختلافاتو څخه قومي موضوعات پورته شول. دا هر څه انتقاد نه شي کېدی ځکه که چیرې انتقاد و نو کولی شول چې ولسمشر سره یې مطرح کړي او د حل لپاره یې لار عمومي په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د حکومت مشران د ملي ګټو پسې نه ګرځي او له همدې امله یې چې اختلافونه حل کیږي نو هغه ته د انتقاد رنګ ورکوي. د سیاسي چارو شنونکی سید رحیم ستار ازادي راډیو ته وویل که چیرې د حکومت مشران د نظام د اصلاح او د ملي وحدت حکومت د تقویت په هڅه کې وي نو باید صبر ولري او پر دې ډول څرګندونو دي د خلکو ترمنځ اندېښنې نه راپاروي.
و امر دل چې جمهور ریاست لومړی معاونیت وایي هغه انتقادونه چې د عبدالرشید دوستم لخوا پر ولسمشر غنی لا هم پر ځای دي. خو د ولسمشر او د لومړی مرستیال ترمنځ جدي اختلافات نشته. دا خبره د لومړی مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین
پدې ورو ورو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت
د نوامبر 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوې. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
تا تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره پنځه صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې ایران په فراه کې جګړه توده کړې ده او په دې جګړه کې لاس لري. د فراه والي آصف ننګ وایي چې ایران د دولت وسلوال مخالفان په دې ولایت کې جګړې ته هڅوي چې حتی د ژبې موسم کې هم جګړه دلته روانه ده. په فراه کې په دې وروستیو جګړو کې ویل کېږي چې تر 50 زیات دولتي سرتیري او د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي. لسیمې په احمد شاه فطرت ریپورت لري.
په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې که څه هم ژمی رارسېدلی خو بیا هم جګړې زور اخیستی او هر ورځ افغان ځواکونو ته تلفات اړوي. په دې وروستیو دوو اونیو کې په فراه کې تر 50 زیات افغان سرتیري دولت د وسلوالو مخالفانو په بېلابېلو بریدونو کې وژل شوي دي. دغه بریدونه تر ډېره یا د فراه په بلابلوک ولسوالۍ کې چېرته چې د بخش آباد د اوبو بند موقعیت لري او یا هم د ایران سره پر سرحدي ولسوالیو شیبکو او پشتکو کې ترسره شوي دي. داسې معلومېږي چې دغه کار د فراه د ولایتي چارواکو زغم او صبر هم نور کم کړی دی. د فراه والي محمد آصف ننګ د قومي مشرانو سره په یوې غونډې کې خبرې کولې. په ډاګه وویل چې د فراه په وروستیو ناامنیو کې د ایران هیواد لاس لري. د فراه د والي په خبر ایران وروسته تر هغه چې دوی پر بخش آباد بند کار پیل کړی د فراه سره یې علني دښمنۍ اعلان کړې ده. والي وایي چې ایران د دولت وسلوالو مخالفانو ته د فراه د سرحد څخه وسلې او نور امکانات په لاس کې ورکوي او په دې توګه یې په فراه ولایت کې وروستیو ناامنیو ته لاره هواره کړې ده. والي وایي که دې مداخلې او لاسوهنې مخه ډب نه شي نو ډېرې بدې پایلې به ولري.
دښمنان ایرانیان دي او د دوی نوکران او اجیران طالبان. دا په مکمله معنا د اجیر او غلام او جاهله لشکر په توګه د دې په تخریب کې مصروف. تر دا اوسه بل جنګ نشته. تا چم د بخش آباد
په همدې حال کې په مشران جرګې کې د فراه ولایت استازی هم د ایران لاسوهنه په وروستیو جګړو کې نه ردوي. د فراه ولایت سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې ایران او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د هغه لویو پروژو لکه د بخش آباد بند او همداشان د چابهار بندر عمل کېدو په فراه کې اندېښمن کړي او د دولت د وسوال مخالفانو سره په مرستې سره غواړي چې د دې لویو کارونو مخه ډب کړي. د فراه سناتور وایي چې دا موضوع باید په لوړه ډیپلوماتیکه کچه د دواړو هیوادونو ترمنځ مطرح او د حل لاره ورته پیدا شي.
بېله شکه د فراه جګړه د څو وخت مخکې چې زموږ خلک ډېر وځورېدل، مهاجر سوه، شهیدان سوه، زخمیان سوه. زه فکر کوم دا جګړه د بخش آباد د بند جګړه ده، دا د چابهار د بندر جګړه ده او د فراه بند بهرني استخباراتي کړي په دې کې لاس لري. هیله مند یو چې مرکزي حکومت سره دا مسایل موږ به د میډیا او طریقې به هم شریکو. نږدې به هغه خپل عمومي غونډې ته به هم دا موضوع وړاندې کړو چې خپل قوي تدابیر ولري او د ګاونډي ممالک سره دا موضوعات مستقیما د ډیپلوماتیکو اصولو پر اساس حل فصل.
هر کال د جیم پر رسیدو سره په فراه ولایت کې امنیتي وضعیت څنګه سمېږي، خو سږ کال لا هم دغه وضعیت خراب شوی او د فراه ولایت په بلابلوک، بکوا، شیبکو او پشتکو ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي دي.
و امریدل چې د فراه والی او د ولایتي ادارې چارواکي وایي چې ایران په فراه ولایت کې جګړې تلمن وهي او د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. کته هم چې افغان چارواکو په لویدیځه برخه کې په خاص توګه په فراه او هرات کې چوزله دا تور لګولې چې ایرانی چارواکي په افغانستان کې د دولت له وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي، خو تر اوسه د افغانستان جمهوریت ریاست او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په رسمي ډول کومه تبصره نه ده کړې او نه د ایران د لاسوهنې په اړه کومه موضوع مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یوې میاشت کې کابل ته راشي او د افغان چارواکو په خبره له افغان مقاماتو سره به د تروریزم پر ضد مبارزه په سرحد سیمو کې د لانجو او د غراس د نور سوداګریزو مسئلو په اړه خبرې او مشورې ترسره کړي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000022 سالور درې شپاګیاو او یا هم 00400 22 11 24 11 15.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د هندوستان او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز جوړیدل د افغانستان د سوداګرۍ او صادراتو د پراختیا لپاره اغیزمن ګڼي. د دې وزارت ویان مسافر قوخندي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی آماده دي چې د هند سره د هوایي دهلیز له لارې سوداګري زراکړه ورکړه زیاته کړي او د هیواد په څلورو لویو هوایي ډګرونو کې د کارګو زونونو جوړولو لپاره کار پیل کړي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي چارو کارپوهان دا د افغانستان لپاره یو لوی اقتصادي لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې له دې سره به د افغانستان اقتصاد وده کوي او خلکو ته به کاري زمینه هم برابر شي. نورحال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز جوړیدل به دواړو لوریو ته دا زمینه برابره کړي چې د یو بل محصولات او تولیداتو ته لاسرسی پیدا کړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانستان په څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو کابل، کندهار، هرات او مزار شریف کې د کارګو زونونو د جوړولو لپاره کار پیل کړی. ښاغلی قوقندي د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز جوړیدل د افغانستان صادرات او تولیدات لپاره ډیر مهم او اغیزمن ګڼي.
دا ترانزیتي لار چې د افغانستان او هندستان له خوا پیلېږي، دا د افغانستان د صادراتو لپاره او د افغانستان د تجارتي توکو چې هندستان ته رالېږي، د افغانستان اقتصاد او افغانستان تولید لپاره ډیر مهم او اغیزمن ده.
خغلی قوقندی وایي د سوداګریزو توکو د لیک در لیک لپاره د سوداګریزو شرکتونو سره خبرې روانې دي او کوم شرکت چې تر نورو ارزانه او هغه سره به په دې برخه کې قرارداد لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د آسیا زړه په شپږم کنفرانس په سنډه کې د هند له لومړي وزیر نریندر مودي سره د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د هوکړې خبره کړې. خغلی غنی ویلي له دغه کاري هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې پراختیا او د یو بل تولیداتو څخه استفاده ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې ویان سیم الدین پسرلی د داشان لارو جوړیدل د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره ډیر ګټور ګڼي وایي چې له دې لارې به سوداګر وتونیږي په لنډ وخت کې خپل سوداګریز توکي هند ته انتقال کړي.
دغه سیلارو جوړیدل هم د خلکو لپاره په تر د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره ډیر ګټور تمامېږي. موږ کولای شو چې مستقیما په لږ وخت کې خپل توکي هندستان ته ولېږو او د هندستان څخه واردات هم ولرو. زموږ په تېره سبزیجات، میوهجات، وچه میوه او تازه میوه په هندستان کې ښه مارکیټ لري.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي چې له دې سره به د افغانستان اقتصاد وده وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به سیاسي اړیکې لا پیاوړې شي.
د شک پرته چې د افغانستان اقتصاد به روس کې بېکاري به له منځه ځي، کار به رامنځته کېږي، نقصان او د افغانستان دوستي به لا پسې پیاوړې شي. د هند غوندې یو داسې هېواد چې په نړۍ کې ډیموکراسي نوم لري او د افغانستان ملګری اوسي، د دوی تجارتي راکړې ورکړې دا په سیاست باندې ډېر مثبت اثر اچوي، ځکه چې زموږ نور ګاونډیان هم اړ کېږي چې د موږ سره د خشونت پر ځای د مینې، محبت، د تجارت، د سوداګرۍ، د خیر اشه درشه، کلچر او فرهنګ له ځانه خپل کړي.
دا پنځه چارواکو په خبره افغانستان د هوایی ټرافیک له لارې هر کال 3.5 میلیون ډالر اوایي ترلاسه کوي او له هند سره د هوایی دهلیز جوړیدل به د دغه اوایدو په ډیروالي کې مثبت رول ولوبوي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د واصل وصال په رپورت کې مو واوریدل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د هندستان او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز جوړیدل د افغانستان د سوداګرۍ او صادراتو د پراختیا لپاره اغیزمن ګڼي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. لکه څنګه مو چې د خبرونه په دوام کې ویل، سبا ته د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې کوي. د ازادي رادیو همکار احمد شیبر په بروکسل کې د غونډه له نږدې ساري. شیبر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. د افغانستان په اړه پر کوم مسلو خبرې کیږي په دې غونډه کې؟
مراسم مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د افغانستان په اړه به تر ډیره سبا ته خبرې وشي. او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ رسنیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د افغانستان کې د ناتو د قدس ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او همدارس په افغانستان کې د ناتو له جګپوري ملکي استازي اسماعیل آراما سره به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې سبا ته خبرې وکړي. خو په ورته وخت کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې نن هم د افغانستان مسله مطرح کیږي. همدا شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم، تقریبا اوه دقیقې وروسته د ناتو عمومي مشر یان ستولتنبرګ خبري غونډې ته حاضري چې خبريالان راغونډ شوي دي. او د لکه څنګه چې مو معلومات ترلاسه کړي دي، په دې خبري غونډه کې به هم د افغانستان مسله یاد شي. د ناتو یوې چارواکې ازادي راډیو ته وویل، البته د نوم له سرګندولو یې ډډه وکړه، ځکه چې وی ویل چې دا د دې ویاند نه ده چې خبرې وکړي، خو دې وویل چې د ناتو مهمه منشي بنن هم د افغانستان په ارتباط لنډې خبرې په دې خبرې غونډه کې وکړي، د خبرې غونډه په پیل کې. خو تر ډیره پورې د افغانستان مسله سبا ته تر بحث لاندې ده.
بله، ډیره زیاته مننه دوستانو. احمد شیبرو چې په بروکسل کې دی او د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه لري، نږدې څاري ټاکل شوی دی چې سبا په دې غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر حالاتو خبرې شي. دغه راز شیبر صاحب دام ویلي چې څو شیبې وروسته به د ناتو سرمنشي خبري کانفرنس کې هم یو څه د افغانستان په اړه وي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
په 2014 میلادي کال کې ل 50,000 څخه زیات افغانانو په بهرنوي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا شمېره د 2015 میلادي کال په نسبت کمه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې اوس هم ناامني او د هیواد ناڅرګند سیاسي وضعیت اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د ورتګ مهم لاملونه دي. تفصیل لخان محمد سین څخه اورو.
که څه هم اروپایي هیوادونو پر خپلو پولو څارنه سخته کړې، خو بیا هم د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 50,300 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د وسیدو غوښتنه کړې ده. د دې وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ احمد میاخیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا د 2015 میلادي کال په مقایسه د پناه غوښتونکو افغانانو په شمېره کې کموالی ښیي. د خاغلی میاخیل په خبره په 2014 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو غیر قانوني تګ خي چې خای یادو هیوادونو پر خپلو پولو کې په خوانی سخت سارنې کمی کړي وي.
2015 کال په پرتله په 2014 کال کې د غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شوې. دا د کچې ټیټوالی بېلابېل عوامل لري. ځینې اروپایي هیوادونو خپلو پولو محدودیتونه وضع کړل. د دې تر څنګ کډوالۍ د کوربه هیوادونو قوانین او تګلارې ډېرې سختې شوې. یو شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ په دغو لارو کې. دوی له سختو مالي او افغاني زیانونو سره مخامخ شول. له همدې امله دغه کچه راټیټه شوې.
خاغلی میاخیل وویل دا چې اروپایي هیوادونو ته د تګ په نیت هر ورځ څومره افغانان له هیواده وځي کره شمېره څرګند نه ده. دا په داسې حال کې دی چې په 2015 میلادي کال کې سباندې 250,000 افغانانو هیواد پرېښی او په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته تللي دي. ډېری افغانان د هیواد د پرېښودلو لامل ناامني او بیکاري ګڼي. په 2015 کال کې شاوخوا 3,500 کسان اروپایي هیوادونو ته د تګ په لار په اوبو کې ډوب شوي چې 12% افغانان وو. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې کوم افغان کډوال چې په 2015 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته تللي وو 2000 تنه تر اوسه په داوطلبانه توګه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې اوس هم هر ورځ یو شمېر افغانان د ناامنیو له امله اروپایي هیوادونو ته د تګ په نیت له هیواده وځي. د ولسي جرګې غړی فوزي کوفي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هیواد راتلونکی ناڅرګند سیاسي وضعیت بل لامل دی چې افغانان د هیواد پرېښودلو ته اړ باسي.
عمدترین دلیل ناامنی و فقر اقتصادی ای که دورنمای روشن است.
تر ټولو عمده دلیل ناامنی او اقتصادی بیوزلی ده. دا چې په هیواد کې څرګند لیدلوری نشته، دوی د یوې نامعلومې هیلې په اساس خپل هیواد پرېږدي. حال دا چې په دې هم نه پوهیږي چې برخلیک به یې څه وي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو په ګډون پکې وسلوال مخالفین او د داعش ډلې لیدل کیږي. فوزی کوفی وایي د دې لپاره چې حکومت د کډوالو مخه ونیسي باید په هیواد کې د امنیت ټینګښت او کارموندنې ته هڅې تیزې کړي.
خبریاست تاکل شوی دی چې د جرمني بی ام ډبلیو کمپنۍ راتلونکی کال د نړۍ تر ټولو کم مصرفه الکترونیکی یا برقی موټر جوړ او بازار ته راوباسي. د دغه موټر چې آی 3 نومیږي په مخکنۍ او شاتنۍ برخه کې بیټری ځای پر ځای شوي څو د نورو برقی موټرونو دوه برابر وچلی شي. حاضر دمه آی 3 موټر په یو وار چارج ډیر تر ډیره 300 کیلومتره مزل کولی شي. آی3 کوچنی شاری موټر دی او د هغو په جوړولو کې له کاربونی فایبرونو کار اخیستل شوی دی. دا موټر په 2014 میلادي کال د نړۍ تر ټولو کم مصرفه موټر وپیژندل شو، خو آی3 لږته لږه څو نور سیالان لري چې یو هم ټیسلا دی چې په هر ځل چارج 315 کیلومتره مزل کوي. همدارس بولت بل برقی موټر دی چې په یو وار چارج 315 کیلومتره مزل کوي. بی ام ډبلیو کمپنۍ په الکترونیکی یا برقی موټرو زیاته پنګونه کړې، خو تیر کال د آی3 یوازې 15,000 موټرونه وپلورلی شوی. دا شرکت هیله لري چې د آی3 موټرو په ډیزاین کې د بدلون پر راوستلو به په 2018 میلادي کال زیات موټرونه وپلورلی شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. 2:30 بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره اړینه بولي چې د سیمې هیوادونو د افغان حکومت د وړاندیزونو مطابق همکاري وکړي. د بلخ ولایت سرپرست وایي چې د افغانستان د شمال د نامنیو ریښه په منځني ختیځ کې ده. د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستيال وایي د کوکنارو د کښت مخنیوي او د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نیولو لپاره عملیاتو ته چمتووالی نیول کیږي. د کندهار سیمه ایزو چارواکو په ارغستان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولیده. د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره FBI او د لاس انجلس پولیس وایي د یوې بهرنۍ اړیکې لخوا د ګواښ ترلاسه کولو وروسته د لاس انجلس یونیورسل سیټي د مترو لار باندې امنیتي تدابیر ډېر کړي دي. د سعودي عربستان یوې محکمې 15 کسانو ته د اعدام او یو شمېر نورو ته د بند سزا واوروله. اېدا کېږي چې دوی ایران ته د جاسوسۍ په تړاو یوې قضیې کې ښکېل وو. او د تاجکستان چارواکو په هغې وخت کې د ازادي راډیو هغو شپږو کسانو ته بیرته د فعالیت یواز لیکونه ورکړل چې 10 ورځې وړاندې یې ترې اخیستي وو.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې یو ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه خبريږي، خو اوس سهرګل امیرزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. په افغانستان کې د ایران سفیر وایي چې ایران په دې هڅه کې د چیل افغانستان سره خپل سوداګري زړه کړ ورکړه ډیره کړی. د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د غسرګندونې نن په مزار شریف کې د افغانستان او ایران د تولیداتو په دویم ګډ نندارتون کې وکړي. اخو د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې په دغه نندارتون کې ګډون کړی و، په افغانستان کې د بهرنیو سوداګرو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. په دغه ګډ نندارتون کې د دواړو هیوادونو د مختلفو تولیداتو 45 غرفې نندارې ته ایښودل شوې. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې معلولینو ته د حرفوي زده کړو د شته مرکزونو شمیر به 2 برابر کړي. دغه څرګندونې د کار ټولنیزو چارو وزیر نصر نوري اخیل د دوشنبې په ورځ په لوګر کې د یو حرفوي مرکز د پرانیستې په مراسمو کې وکړي. اغلی نوري اخیل وویل چې دوی هڅه کوي چې د حرفوي زده کړو د مرکزونو په جوړولو سره خلکو ته کاري زمینې مساعد کړي. دمګړې په افغانستان کې د حرفوي زده کړو نږدې 40 مرکزونه موجود دي چې د کار ټولنیزو چارو وزارت په وینا روان کال به یې تعداد 90 ته ورسیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د زینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړ 1200 افغانۍ، یو بوجي پاکستاني وړ هم 1200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بورا 2300 افغانۍ، یو درین منی بوجي وریجا 1550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړی 1200 افغانۍ. او نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول او ډیزل 45 افغانۍ او 1 کیلو بلن غاز 55 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د شزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې د زینو بهرنی وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 1 پولا، یو یورو 1 افغانۍ 40 پولا، یو انګلیسي پوند 40 افغانۍ 50 پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 1 پولا، زر ایرانی تومنه 10 افغانۍ 40 پولا، او زر پاکستانی کلدارې 612 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. دا د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مې د کابل ښار د وایسل آباد د سیمې د یو اوسیدونکي ممتاز ستونزه راخستې ده. دی وایي 15 کاله کېږي چې د برېښنا په تمه دی، خو سیمې ته تر اوسه هم برېښنا نه ده رسېدلې. دا به هم واورئ چې برېښنا شرکت په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
تاسو سوګو د کوم ځینم تماس نیولې؟
زما نوم ممتاز دی، د کابل ولایت برشناکوت څخه تاسو بړی کې یاست.
د کوم سینه د خبرې کړي؟
برشناکوت 400 ساحه کې دی، وایسل آباد.
ها ها، ستاسو ستونزه څه ده؟
برک نشته، برشنا هم نشته دلته. ډیر مونږ پېشنهادونه کړي دي، خو څوک کومه خاصه توجه پرې باندې نه ده کړې. او موږ غواړو چې دې ساحه کې مرسته وشي. مشران چې دي، هر څوک چې دي، موږ هغه اوري، بس دلته برښنا راسي، بس راسي، لکه موږ د مشکلاتونو ته راحت شو.
په دې منطقه کې چې ستاسو کور دی، دلته به نور څو کور نه وي؟
4000 کورونه دي، 4000.
یو هم برق نه لري؟
یو هم برق نه لري.
برښنا شرکت ته تاسو تللی یاست؟ اریزیم کړی
تللی یاست؟ اریزیم کړی. او خو څوک موږ هغه نه اوري، وایي واده واده خلک ورکوي، خو نور نه پوهیږم دا ولې اجرات نه کوي. په دې باندې مونږ وویل چې صبر وکړه، د ازادي ته ور ټلیفون وکړو چې دا خلک مونږ سره مشرانو چې اوري یا څوک چې اوري، دوی بخښ مسولیت لري، مونږ مشکلات حل کړي.
څومره وخت کیږي چې تاسو برېښنا نه لرئ؟
تقریبا 15 کال کیږي.
د دې نه مخکې خو
د دې نه مخکې وو یو سیستم، وو یو پای تر یو تقریبا یو کال دوه کال، نور بیا ختم شو، دا مسلم ختم شو، نور اوس نه برېښنا نشته.
نو د برېښنا شرکت نه به څوک راغلي دغه منطقه به سروي کړي؟
او ام برېښنا خلک راغله دغه منطقه وسره ولا وکټله، نفوس شماري وکوي، دا دومره دغه وکو کتابچه متابچه ځان تر لست نه دغه وک، نور کوم السلام علیکم اجرات څوک نه کوي تر اوسه.
دا ستاسو منطقي شاوخوا کې چې نور کورونه دی او همسایه منطقي دی، هغه برېښنا لري؟
هغه لکه مونږ په شرق خوا ته کې قنشریانو جماعت ویل کېږي، هغه خوان چې دی لکه خلک برق برېښنا نه لري، هغه هم داسې په همدې صف کې برابر دي.
ستاسو غوښتنه وسته ده د حکومت نه؟
مونږ غوښتنه مونږ د مشرانو ده دا چې باید مونږ ته برېښنا ور دغه کې، او خلک ستونزه مشکلات حل کړي. موږ پېشنهاد درته چې موږ برېښنا باید جوړ کړو.
ستاسو سیمې ته د برېښنا ستنې را رسولې کنه؟
برېښنا پای را رسیدلې دي، خو تر اوسه لاین نو دغه اجرات پیل نه ده شوی.
ستاسو مشکل په دې څه کې څومره دی؟
ډېر مشکل دی. داسې فکر وکړه، ډېر غفلت دی، اقتصادي مشکلات هم درته څوک نسی کوي چې جنراتور چالانه کړي، روزنه مخکې ویسي، یا شپې درس وایي، ورځې یو خپل کار مخکې ویسي. خو ډېر یعنی تاسو فکر وکړه، 80% موږ خلک داسې په مشکلات کې اخته دي.
تاسو خو به یو وکیل هم لرئ، دغه وکیل هڅه نه کوي، ته په تلاش نه کوي چې د برېښنا تېر شي تاسو ته؟
وکیل صاحب راځي، خلک په مخ کې دریږي، وایي زه مشکلات حل کوم، دا کوم، دا کوم، خو اغېزي تر لوړو مقامو ته رسېږي، خو اجرات نه کېږي. 15 کال وشو.
تاسو ویل چې په دغه سیمه کې تقریبا 4000 کورونه اوسېږي، داسې کوم کور خو نشته چې هغه برېښنا ولري؟
نه نه نه، داسې کوم کور نشته چې په دې 4000 کورونه کې کوم کور وي برېښنا د دولت نه رسمي رسمان برېښنا ولري. نه، ټول خپل یا سولاري بند کړي دي، جنراتور لري، یا کوچا دوه کوڅه غونسوي دي چې یو جنراتور ځان ته جوړ کړی دی. بس
بس، ستاسو ستونزه به ورسو، د برېښنا شرکت ته به ورسو.
مننه، ډیره مننه.
د انصاف پلټکه
د ممتاز ستونزه مو د برېښنا شرکت له بیان محترم وحید الله توحیدی سره شریک کړه. جناب توحیدی صاحب، د چلستون سیمه ته نږدې یو سیمه ده د برېښنا کوټ په نامه، دوی وایي چې موږ 4000 کور یو، د 15 کال کېږي چې موږ د برېښنا په تمه یو، خو تر اوسه هم برېښنا نه ده اخیستې. دغه پروسیجر د برېښنا د ورکول څنګه دی؟
څه کوم چې داسې کور وي چې تاسو برېښنا ونه لري،
هر هغه سیمه چې په واصل آباد اکل شاوخوا اگر رسمي کورونه چې دي یا هم غیر پلان کورونه ټول ته بښنځي، مګر یوازې یوه برخه ده چې دغه څو کلو کې هغه ځای غصب شوی چې هغه د افغانستان برېښنا شرکت جایداد دی، او په هغې باندې موږ څو ځلې د امنیتي ارګانونو ډېر کورونه او ډېر ځایونه موږ هم بېرته د امنیتي ارګانونو په مټ خرابې کړي دي او دوباره بېرته هغوی جوړ شوي دي. خلاصه وم چې هلته زموږ توسعوي پلان شته تر څو هلته د برېښنا د انکشاف لپاره نور سبسټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه یوه ساحه هلته د خلکو لخوا غصب شوې او کورونه یې ورباندې جوړ کړي چې موږ هغه خلکو ته او یا هغه کورونو ته د اول نه ویلي چې موږ د کورونه نړوو. که دغه ورور په هغه ساحه کې کور وي نو فلهذا دغه ساحه ته موږ برېښنا نه شو لګولی، ول دا زموږ په جایدادونو باندې په شکل د غیر قانوني کور جوړ کړي، او که هغه ساحه نه وي چې داسې
که دوی چیرې ثابته کړي چې دغه ځمکه دوی نه ده غصب کړې او دولتي ځمکه نه ده، بیا ورته پلان شته؟
بالکل بالکل، د دوی حق دی، دوی د خپل درخواست د کابل برېښنا ریاست ته تشریف یوسي او د ضرورت وخت کې ما ته هم زنګ ووهي، زه به د کابل برېښنا محترم رئیس سره وغږېږم تر څو د دغه خلکو او د دغه اوسېدونکو ستونزې حل کړي. که هغه هغه موضوع وي نو فعلا لپاره متاسف یو، تر څو چې دغه موضوع یو حقوقي
دوی خو وایي چې موږ څو ځلې مراجعه کړې ده،
دوی به مراجعه کړې وي، خو فکر نه کوم چې د کابل په منځ کې داسې څلور زره کورنیو ځای وي او هغه برېښنا ونه لري. تاسو شاهد یاست چې د کابل لرې پرتو ولسوالۍ ته مناسب برېښنا رسولې، تر کلکانه تر مسعید پورې برېښنا لري، نو څنګه د برېښنا پورت په څنګ کې یو د څلور زره کورونو فامیلي وي او هغوی ته برېښنا ورنه کړی شي؟ نو حتماً کومه خبره شته په دې برخه کې هغوی باید وضاحت ورکړي. خبره په محکمات هم ده او پولیس هم په جریان کې دي، حوزه هم په جریان کې ده، خو زموږ تقریبا د اتیا کلو اویا کلو مخکې د سبسټیشن ځمکه ده درته،
امنیتي ارګانونو اقدام نه دی کړی،
یو څه اقدامات کړي دي، هلته موږ خپل پوسټونه نوي نور مچولي دي، مخنیوی مو کړی دی، خو هغه ساحه کې چې دوی ثابت کړي دي دغه خبره اوس حقوقي برخه نیولې ده، زموږ یو نماینده دغه موضوع مخته وړي.
که دا تاسو ته مراجعه وکړي څه مرسته ورسره کولی شئ؟
دقیقا، که عیانا که دوی زموږ په جایدادونو کې د دوی کورونه نه وي نو طبیعي ده چې پلان به ونیول شي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دیونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لارې قانوني وي مونږ ته ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي،
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومه نه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسې. قدر مونږ اوریدونکو په امدی لا پیل کوو د نن په خبرونه، او د نن په خبرونه کې بدلون هغه دا چې د نن خبرونه د یو ماشوم په پیغام سره پیلو چې د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد ابراہیم د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ څخه درته زنګ وایم. زموږ په بیرمل د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ کې د هیڅ پرمختګ کرونه، مثال په ډول مکتب هم نه لرو، پوخ روډ هم نه لرو، اور سرا اور سرا کلینیک صفخانه هم نه لرو. مونږ دا غواړو که چیرته دغه شرکت هغه څومره شرکتونه دي، موبایل سیګنل موبایل دلته کې کار هم نه کوي، د موبایل ستنې چکم دي، کاداره وی کرے مکتب والا وی راز ما आवाज اوري، او زمونږ دا غواړو چې د مونږ ته د مکتبونه د افغاني لخوا بیا د خاص کر د پکتیکا ولایت محمد الیاس وحدت څخه مونږ ته دغه سکولونه او مکتبونه خوروډونه دا هم مونږ ته راوړي چې د مونږ د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ څخه خلک مخ ته پرمختګ وکړي. هېڅ دلته زمونږ په پکتیکا کې هېڅ داسې او د ځوانانو نشته چې دومره تعلیمونه ولري، او خاص سره دا چې د موبایل سیګنل کوم دی، موبایل سره چې کوم دی دا هم نشته، او د مکتب والا ته ورکې، سبخانې والا ته ورکې، د موبایل د ستنې والا ته ورکې چې زمونږ سره په دې اړیکه سمرا ول چې مونږ سره تماس ونیسو، مونږ دغه کارونه مونږ په خپله ځنې واخلو. والسلام تحسین تیر مننه.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدر کا خیر قندہار ولایت حکومت دا پیغام پرزم چې دا غزمر په سیمه کې خورا زیات پیاز کرل سوی دی او دومره ارزانه دي چې مانی تقریبا په 15 افغانۍ دي. نو د حکومت سمې دا هیله ده چې دا ټیک ته پام لرل او دا د ملک سره یو قرارداد وکړي، یا معنا یو خپل د خلکو څخه رانیسي، ځکه چې خلکو ډېر زیات مصرفونه کړي دي تقریبا نیم میاشت یا لس میاشت اوبه پر لګولې دي. خو چې من په 15 افغانۍ دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالخالق د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه د ازادۍ کارکوونکو ته ډېر په درنښت سلامونه وړاندې کوم. بالا سلام. ما د حکومت څخه یوه غوښتنه ده او یو شکایت ورته لرم، یوه غوښتنه ځینې لرم. غوښتنه مې دا ده چې دغه کسان د دې پیسه په پارلمان کې او یا په سنا سناتوران کې د ولسی خلک نه ته پک سالاران لکه دا و چې په دندو باندې ګمار شوی دي، هغه باید اهل کسان یې شپو کسان یې انګلیسي او فارسي او پښتو یې باید یزدوي، او ښه اهل کسان او د خلکو د اعتماد وړ چې امنیت پر راځي. دا د وځ خو ته پک سالاران دا خو هیڅ کله امنیت پر دی وبانې نه راځي. دا هر یو زه جلا جلا پیژنم چې یو سړی سل رایې مور کړی دي، داسې ما خپله لیدلی دي، داسې نه دی چې زه اوس د بل د خولې ګاډې ما خپله لیدلی چې راسلو خان بیا ډکوله. نو زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې دغه د دې پولیس د اهل کسان وټاکي چې امنیت پر راشي، د ولسی خلګې ولسی ملاتړ وکړي. بیا مې نه یو دا اوس خو ګټه وکیلان چې دي په هر ولایت په ولسوالیو کې خپل قومندانان لري، امنیت او بیا مې بس د دوی په لاس کې د دوی سره هیڅ ودوري کوي. زه پیژنم دا خلک ګرځي، زه پیژنم هر یو جلا جلا پیژنم. او بل مې دا شکایت دی چې دغه په خوښۍ کې دا ټکان بیشي ډېر سوي دي. هر یو قومندان د شناخته واده د قومندان یو دغه نو دا ټکان دي د شپې مولاکه یا خوب یې نکړي یا د ورځې ټکان دي. کلی او کورونه ګرځي په آزاد دي، دا ساړه مردک دي. ابل راځي یو سړی وو شته په لاسترګه کې د کجکی واله ته وو شته سو سړی مردک شته وو شته یې رالی مړی کې خوراکه شهید کړي. نو دا باید کورنۍ چار وزیر دغه بپساتي چې دا هوایي ټکان ونه کې ګرځي، ولې ښه خاطره افغانان نه کوي، دا په شاده کې هیڅ خوان نه کوي، نه بل نه په جنگ خوان کوي. ټکان وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه غزنی ولایت کې مقر ولسوالۍ ته حبیب الله خبرې کوم. دلته چې ډېر مشکلات دي، ژمی را روان ده، د واورې ډېرې لارې بېخي بند دي. نو ازادي راډیو نه هیله کوم چې دا دې ما پیغام لولو چارواکو ته ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د بادشاہ ولایت د ریبون ولسوالۍ د مرسان خل خبره کوم. تاسو سره په اړیکه یم. ورور هم چې کله د ریبون بازار ته ځو، موږ دغه دولت څخه ډېر پتنګ دي، ډېر آزاد دي. دوی زموږ څخه موتورانه اخلي، مسکنانه اخلي، موږ وهي زفیمو او پیسې راکړه اخلي. کوم خالق په نام تورې، کلم په بل نام تورې. موږ هم ولسی خلک یو. د خدای په لحاظ موږ د ډاکټر اشرف غني څخه دا هیله ده چې دا خلک منه کړي، او منه کړي زموږ څخه خپل خلکو ته وینا وکړي چې ملکیان نه ځپي. دوی خوا مو طالبان ته بوی وهي، مو چې کله درې بول ته شواستو. دوی خوا مو دولت وي وایي چې طالبان یا کوم پر مس پیکل باندې کمپل یې شي، هم وهي وایي چې دوی طالبان یا مسلمان نه. موږ ولسی خلک یو، موږ ولس کې نه ځپي. وسلام. لازما پیغام د ازادي راډیو ټوله کارکوونکي او دولت ته مسؤلینو سره شریک. السلام علیکم.
زه خاندار مینوال د پکتیا ولایت زریره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې اشرف غنی صاحب ته احترامانه خواهش کوم چې د کومه ګډوډي چې په عمل کې روانه ده، د چور او مخکې خو نرخ نه خپله مو د چوکۍ نرخ معلوم دی، مکمل نرخ معلوم دی. همدا 209 وزیران دي چې افغانستان چور کو
څلودېرش والیان دي چې افغانستان چیرکو رئیسان دي جنرالان دي او غریب خلک په وینو کې لمبېږي دوی په کیسه کې هم نه دي. د پاکستان په باره کې هم چې بمي زورورې چاودنې کوي چې لس کیلومترو کې د بیر المنزلو د کورو شیشې ماتېږي قرار غلی چپه خوله دی خولی ور گنڈلی دی. امریکا په باره کې خوشی دی بوادی بمبارونه وکړل په مسجدی بمبارونه وکړل په شبخانی بمبارونه وکړل افغانستان یې در بدر کو ترکیت نه پریږي داعش ته اماراتی ور اورسته چل جوړ دی هندستان ته جوړ دی او نورو چین ته جوړ دی افغانستان یې مطلب نه دی پاکستان خاصم نه دی غلام دی چې څه ورته ووایي هر رقم خبره دی خبرې نشي تیری څوک د ایران جاسوسان دي څوک د امریکا جاسوسان دي څوک د پاکستان جاسوسان دي دا جاسوسان خو جاسوسان خاص جاسوسان نور افغانستان لګ لګ مخ خرڅوي افغانان سل دوه دوه سوه پنځه پنځه سوه مخ خرڅوي خرڅوان همدا معنی لري چې په جانخیلو کې کل اردو پرته دی سرحدي زون پرو دی رسد امنیت پرو دی قمندنی امنی پرته دی په دومره ورګونو په دومره امنیتي ځواکو کې جانخیلو ولسوالۍ سکوت کوي رینجرې ډنګونه دشکي د پیاواوي اوانونه پاکستان ته انتقالېږي جاسوسي نوره څه رقمې جاسوسي خر لري. ازادي راډیو نه ونړې مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خبرې کړي ترڅو د خېټورو او شملورو او ګیرورو مشرانو او کشرانو څوک چې جاسوسۍ کې ګوتې وهي د هماغه ته ورسېږي نوره به د ملت باندې وطن باندې په خلکو باندې رحم وکړي د ورور وژنه جنګ وژنه ورکه شي او دولت نه مداد تقاضاره چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي داعش وي نه به امارات وي نه به حقاني وي هیڅوک به ونه وي خلک بېکاره دي مجبوری نه سل لاس کې اخیستې دی. نور ازادي راډیو نه ونه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کړي بیا هم چې د خلکو غوږ ته زما غږ ورسېږي او الله دې وکړي د ملک اصلاحات راشي افغانستان په پښو ودرېږي.
السلام علیکم زه محمد احمدی ام د کندهار ولایت د ومه ناحیه سره زنګ درولې دي دا چې چې جوړ غفاش خوشاله ده ما او د حکومت دا غوښتنه ده چې دا د شګو ورورنه دي د څه کم کې دا ځکه چې دا اوس ما دا ټول لک او کدا کړه دا اوس پر مدوا لک ور کړی دي نو نه کې چې زه خې نور دا ورورنه دي دي والسلام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما هیله او ارزو دا ده پیلن جعفری له زابل زحمت تر کوم چې دا زابل او د شاګي په مابین سړک ډېر زیات خراب ده. ما د وکیلانو او د چارواکو او د تجارانو څخه دا هیله ده چې د دې سړک نوم په ټولو سره وخوري ځکه دا مسؤلیت بیا دوی ته راځي کېږي. وسلام ازادي راډیو پیغام کوم جعفری له زابل زحمت تر کوم.
د ننګرهار د اشاره کې غلځي د وګیزي د الشیر ناز ملنګیار ناصری ته سره په لیکه کې په دنیا کې چې د هر ملک عقل قهرمان غازی وي هغه درناوي کوي لبد مرغه چې افغانان په دغه درناوي کې ورسره پاتې دي. افغانان ملکی وګړي نه زمونږ وزیران او دولتي مسولین باید دغه مسولیت ادا کړي. زمونږ افغان غازی امن الله خان د مزار ترڅنګ کاغذونه خزلې پرتې دي. د کلتور وزیر وایي چې د بودیجې ځای نو چې ما مصرف کړی وای په جلال آباد کو امنیت او د غازی امن الله خان مزار باندې جوړ کړی وای د دوبۍ چکرې ضرور نه دي کار ضرور ده بدرنخ.
السلام علیکم. سلام علیکم سلام تاسو ته ازادي راډیو ټول منوال ته خلک چې ته جوړ راغله زه مې روښه خلک کله مرکز له شپږ شهر باندې پنځه ورځې وروسته په دې نن کې دا سخت جګړه روانه ده ولې سم شو او ډاکټر او دلا وی ذات توجه نه کوي سم عملیات او ترابات په نن کې سخت جګړه روانه ده پر وزارت باندې ټکان کې ده خپل تر اوله څه د عمر د مرطور چار وخت دا هیله خوښ چې سم توجه کوم دا سلام علیکم. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندرم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه د لوړ پوړو مقامات څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا زیات سرکونه اوس هم کنډو کپار دي او دولت تر دې دمه کوم خاص پاملرنه ورته نه دي کړې. ولې د پکتیا سرکونه ته هیڅ پاملرنه نه کیږي؟ ولې د جنخیل او ترمین څمکنی لوړ لار نه پخیږي؟ ولې همدارنګه د ګردیز څخه تر ډنډ پټان څخه د پورې سرک نه ترنځړ کیږي؟ څه وجه دا پکتیاوال د څوک پاملرنه نه کوي؟ که چېرې چا پکتیاوال ته پاملرنه کولی نن به هر څه بېرته آباد شي ول نه به سرکو ستونزې وي نه به د بجلۍ ستونزې وي یو ستونزې به هم نه. خو دا چې ستونزې دا په دې معنا چې د پکتیا وکیلان هم د پکتیا د ولس غم ورسره نشته او نه څوک پکتیا ته پاملرنه کوي.
ورور مې مشکل دار مې په بکوا ولسوالۍ کې نه کلینیک شته نه شی شته نو ډېرې د خونې سره موږ ډېر سره ځپلي په دې سیمه کې ورور نه کلینیک نه هیڅ شی شته نه یو سم ډاکټر شته. والسلام.
قدر من اوریدن کو پیغام نو اوریدل کم روچ کندهار ولایت نا لمک سراڑی کنی ولی وا پیغام ثبت کړي او ویلی ول چې دوی پیاس کړل دی خوس پارزان بیا ورنغواړي لاړوندور قانونو هیله کړي وا چې د دې لپاره چې دوی تاوان ونی کی ورته بازار مندنه وکي. همدغه موضوع مونږه د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې لویان خاغلی سیام الدین پسلی سره شریک کړه. خاغلی پسلی دغه ستونزې په اړه راته وویل.
نه یوازې د پیازو بلکې د انار او وچو میوه او تازه میوه او سبزیجاتو په برخه کې سږ کال زموږ تولیدات هم ښه وو، زموږ صادرات هم د تېرو کلونو په نسبت ډېر ښه وو. زموږ صادرات د تېر کال په نسبت 40-50% لوړ شوی او له دې کمرغه موږ په نړیوالو بازارونو کې تر یو حده پورې بازار موندنه هم کړې. او په دې کې شک نشته چې کله چې په داخل کې زموږ د زراعتي محصولاتو موسم یا وخت ورسیږي نو په هغه وخت په ډېر کم قیمت پلورل کیږي. علت هم دا ده چې موږ په داخل کې سړې خونې نه لرو، منظم ځایونه نه لرو چې دا توکي وساتو او د هداقل د دوه یا درې فصلو لپاره موږ خپل زراعتي محصولات وکاروو. همدا دلیل وي چې دې لپاره چې خراب نه شي بزګران هم مجبوریږي چې خپل توکي په ارزانه بیه وپلوري. دلته د نور هیوادونو تجاران هم شته، مارکیټران هم شته، دوی په کم بیه په تیره د پاکستان دوی په کم بیه اخلي او پاکستان ته وړي او هلته ذخیره کوي. بیا بیرته چې موسم ختم شو په موږ باندې څو چنده قیمت پلوري. نو که چیرې حکومت موږ ته د سړو خونو مشکل حل کړي، د برق ستونزه حل کړي، نو مطمئنه اوسئ چې موږ به په داخل کې خپل سړې خونې ولرو او دا پیاز به په یو باثباته قیمت باندې په بازارونو کې پلورل کېږي او زموږ بزګران به ډېر نه تاواني کېږي. دا یو تریخ حقیقت دی، مګر موږ بازار موندنه کړې په نورو هېوادونو کې. یو جدي موضوع دا و چې یو څه د مخکې حکومت خپل ټول تجارتي اتشې را وغوښتل، اصل به صلاحیت کړه، وویل چې دا کسان به کفایت او کار نه کوو. نو دوی دې په ځای نور کسان نه دي مقرر شوي. تاسو معلومه ده چې په نورو هېوادونو کې دا تجارتي اتشې ډېر مهم رول لري. دوی د ډیپلوماتیکو مسؤلیتونو څخه هم برخورداره وي. دوی کولی شي چې په ازادانه ډول مارکیټونو ته ولاړ سیال د تحقیق وکړي، ریسرچ وکړي، وګوري چې په کوم مارکیټ کې د څه شي ضرورت احساسېږي. نو دا خلک باید بیرته زرته سره مقرر شي تر څو هلته زموږ د پانګوالو سره او تاسو تجارت سره هلته مرسته وکړي او د خلکو د تقاضا په اړه باید موږ ته راپور راکړي چې دغه ځای کې دغه تقاضا ډېره ده، موږ باید هماغه توکي هلته په صادر کړو. تاسو وګورئ اوس مثلا د پاکستان کې هم د پیازو موسم دی، په افغانستان کې هم د پیازو موسم دی. نو موږ پیاز پاکستان ته صادروو. پاکستان وی څه خپل پیاز تولیدو، منو موږ ته بار احساس پیاز ډیر زیات مهم نه دی، خو هغه په دې کم قیمت باندې اخلي، ذخیره کوي، بیرته په موږ باندې پلوړه به خرڅي. که چیرې دا تجارتي شي په نورو هېوادونو کې فعال وي، نو کولی شي چې وایي چې دا پاکستان کې اوس د پیازو موسم دی، هلته مه لېږئ، بلکې روسیې ته ولېږئ چې شپږ میاشتې وروسته د پیازو موسم پیلېږي. هلته تقاضا ډېره ده، موږ خپل ټول توکي هلته ولېږو. نو په دغه برخه کې تر هغه وخته پورې چې دغه تجارتي اتشې نه وي مقرر شوي، دا ستونزه به دوام کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خپلو د اړیکو له مخې او خپلو د مشترکو تجارتي خونو په واسطه هڅه کړي چې په نورو هېوادونو کې بازار موندنه وکړي، نمایشګاهګانو کې، همدارنګه په کنفرانسونو کې، په مختلفو نورو برنامو کې د داخلي توکو په اړه ووایي او بازار موندنه ورته وکړي. دا تر یو حده پورې ډېر کامیاب و، ډېر ښه وه. تاسو معلومه ده ګورئ چې دا زموږ صادرات تېر شوي دي. علت دا و چې هلته په نورو هېوادونو کې بازار موندنه شوي، خو دا چې فوق لده ښه نه دی. موږ لا اوس هم د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ یو. که حکومت هغه ستونزې حل کړي، نو مطمئنه اوسئ چې موږ به ورو ورو په صدرتي هېواد بدلېږو.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویان سیام الدین پسرلی و چې د اړوند چې د یادې ستونزې په اړه یې له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي او هغه اقتصادي اتشې چې په نورو هېوادونو کې دي هغوی فعاله شي او د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. بیا هم ورځو پیغامونو ته، پیغامونه اورو چې اتمن به تاسې په تمه وایئ چې خپل پیغامونه واورئ.
السلام علیکم، زه په ډېر درنښت آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه د هلمند د ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي په ډېر ستونزو کې اخته دي. ډېر یخنیم راله او هېڅ هم نه لري،
خدای دې وکړي زموږ غږ در کندهار در چارواکو یا در مرکزي دولت ته ورسوي. په ډېر سخت حالات کې دي، په ډېر بېخي لوږې وو، هېڅ شی هم نه لري. دا د ولسوالۍ د راغلي دي، دا د هلمند مهاجر په ډېر سخت حالات کې دي. خدای دې وکړي چې یو پوښتنه پر وکړي او شی هم ولا ښوېدلې دي، تر اوسه پرې مرسته ایدلې لا هم نه ده. هر یو چې وړي د هلمند په نامه خوړي دي، خو د هلمند اصلي خلکو ته نه ده ورسېدلې. که چېرې مرسته ورکوي د چارواکو سره دې خبرې وکړي، بیا دې په دغه تلیفون په دغه نمبر زنګ راته ووایي چې زه تذکیرې و خلک ورته آماده کړم. خدای پامه.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ورورک، مه دا مرستې ورکوئ، مه پر خلکو باندې فکرونه کوئ، مې راوړئ. یوه روپۍ د خدای یوه روپۍ ولاکه، یا مسکین یا غریب ته ورسېږي. دوې میاشتې مې کېږي راغلی یم، یوه روپۍ شراب د کچا را کړې ده، ټول یې په خپل عکي په خپل سره خوري. تر دغه چې نه راوړنګې بس په ښه دي، ګر سره یې مه راوړي، مې ورکوئ والیانو ته، مې قومندانانو ته، مې وکیلانو ته. دا د خپل ځانو دپاره غواړي.